وخت په خیر وخت په افغانستان کې د مخام شپک بجی دی. تاسو زموږ اقتصادي رادیو ناوړی په مخی د دې سات خبرونو ته په خوست کې یو ځل بیا د ډیورن پر کرخه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي رادیو ته ویل چې لومړی پاکستانی لوري ډزې وکړې.
بګاش په نوښت شاوخا یوانی ما بجه د پاکستان پوز لوري د شیرول صلی اروند د پرزی کرخه د غاړې دریو کلیته بیروکام کګ او کلاپته د هوانونو مرمۍ شترې دي چې افغان لوري جواب یې لیدل.
تا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه. تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د پاکستان جنګي الوتکو تیرونې د ډسمبر په 24مه د پکتیا پر برمل ولسوالۍ برید وکړ چې له امله یې تر 50 ډېر کسان ووژل شول. د دې په ځواب کې د ډسمبر په 28مه طالبانو د تریزیو او علیشیر ولسوالیو همداراز د پکتیکا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو ځوابي حملې وکړې. د سالنګ لوی لار نن سهار د درنې واورې او توپان له امله د موټرو پر مخ بند شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان اشرف اخشناس وایي چې په شمالي سالنګ کې له 50 تر 90 سانتي مترو پورې او په جنوبي سالنګ کې له 80 تر 116 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده. د سالنګ لوی لار چې د افغانستان د شمال دیارلس ولایتونه له کابل سره نښلوي د افغانستان له مزدهمو لویو لارو څخه ګڼل کېږي. د پاکستان په پلازمینه کې د افغانستان د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده او په لسګونو افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولي دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د نومبر په وروستیو کې ویلي وو چې له نوي 2025 کال څخه به هیڅ افغان له اجازه لیک یا AOC پرته په اسلام آباد کې پرېنږدي. په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوالونه ادعا کړې چې پولیسو داسې کسان هم ورسره بیولي دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته د سوریې له نوي مشر احمد الشاره سره وګوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د غلی بیربک په وینا راغلی دی چې دا سفر د اروپایي ټولنې او سوریې ترمنځ د نوي سیاسي پیلامې پیغام دی. بیربک او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جنوئل باروت د اروپایي ټولنې لومړني جګپوړي ډیپلوماتان دي چې د ډسمبر 8مې وروسته چې دمشق د حیات التحریر شام ډلې ونیوه او بشار الاسد له 14 کورنۍ جګړې روسته روسیه ته وتښتید سفر کوي. دا جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ سیول ته ورځي. جنوبی کوریا د واشنگتن یو مهم امنیتي متحد دی چې خو دغه هیواد د ډسمبر له 3مې را په دې خوا چې ولسمشر یون سوک یول مارشلا اعلان کړل کړکیچ سره مخامخ شوی دی. واشنگتن تر دې اعلان وروسته ویلي چې له جنوبي کوریا سره به د ډیموکراسۍ د حفاظت په تړاو خبرې وکړي. د جنوبي کوریا په د بهرنیو چارو د وزارت په وینا انټونی بلینکن به د دوشنبه په ورځ لخپل کوریایی سیال چوتا یول سره وګوري. په بیان کې وړاندې راغلی دی چې د دې لیدنې کتنې پر مهال به د جنوبي کوریا او متحده ایالاتونو پر اړیکو د جنوبي کوریا متحده ایالاتونو او جاپان پر همکاري او د شمالي کوریا پر مسلې او پر یو شمېر نورو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو خبرې وشي. د اوکراین ولسمشر وای په هیواد کې سکه کال دا ممکنه ده چې د ولسمشری او پارلمان انتخابات تر سره شي. خو شرط دا دی چې د روسیې سره د خبرو له لارې د جګړې هغه سخت مرحله تیر شي. ولادیمیر زیلنسکی د اوکراین له ټلویزیون سره په مرکه کې چې تیره شپه خبره شوې ده ویلي چې کله موږ امنیتي تضمینونو تر لاسه کړل او په اوکراین کې مو د مارشال لا د لری کېدو فکر وکړ بیا پارلمان د انتخاباتو نیټه ټاکلی شي. د زیلنسکی د ولسمشری 15 نا دوره د 2023 کال د می په میاشت کې پای ته رسیدلې. خو پر اوکراین د روسیې د غیر موجب برید له امله د دغه هیواد د انتخابات ځنډیدلې دي. او د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوی په بلاویا خار کې نن د ټیسټ لوبې دوهم ورځ ده. زیمبابوی پرون ناوخته وروسته تر دې بیټنګ پیل کړ چې د افغانستان ټول لوبغاړي په 155 منډو وسوځول. تر دې دمه زیمبابوی اته لوبغاړي له لاسه ورکړي او 200 منډې یې جوړې کړي دي. افغان لوبغاړي زیمبابوی ته د دې سفر په ترڅ کې کوربه هیواد ته په 50 او شل اورونو لوبو کې ماته ورکړې ده. او د دواړو لوبو ترمنځ د 5 دوه لوبې په پام کې وي چې لومړی یې یوه مساوي پای ته ورسېده. د خبري مجلې ته مسافر شته سه هکر کلای کوم. د راپورونو په لړ کې به واورئ چې د خوست ولایت یا د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ بیا جګړه شوې ده.
تقریبا 1 د دواړو طرفونو د لوی او کوچنیو وسلو ډزونه پیل شول. جګړه ونښته چې بالاخره تر سهار پورې دوام وکړ.
د دې ترڅنګ دا به هم واورئ چې په خوست ولایت کې یو شمېر ټولنیز فعالان وایي چې دغه ولایت کې ځوانانو د پریکابلین یا زیکاپ په نامه نشي ګولۍ او تمخه کړي.
زیکاپ دی یا پریکابلین ګولۍ دی چې ډیرای ځوانان دغه ګولۍ او دغه ټابلیټ استعمال کوي.
د دې ترڅنګ په کندهار کې به د کبانو د فارمونو په اړه هم راپور واورئ.
زیات مایان چې په پاکستان سره دی زمور د خپل ملک خپل افغانستان مایان په استعمال ورسیږي. کور ته چانه دې د ست خلک چې زمينه سازي ورته وسیم.
د دې راپورونو ترڅنګ نړیواله موضوع هم درته لرو. را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي یا خبری مجله ته مخ راغلی. د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوله ساتو ترمنځ بیا جګړې پیل شوې دي. خو په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وایي چې تیره شپه پاکستانی ځواکونو د ډیورن کرښې افغان لور ارګام کاګه او ګراب سیمو کې هاون مرمۍ ویشتې دي او د دوی دفاعي ځواکونو یې بیرته کلک ځواب هم ورکړی دی. د خوست ولایت د علیشیرو سرحدي ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې هم خلک په خپل کورونو کې دي او چا ته تلفات نه دی وختي. نور حال فیروزی عزیزی اورو.
د خوست ولایت علیشیر ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمه سیمو اوسیدونکو تیره شپه بیا په جګړه کې تیره کړه. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز د دغه نښتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بیګا شپه ناوخته شاوخوا 1:30 د پاکستان پوځ له لوري د علیشیر ولسوالۍ اړوند د پرزي کرښې دې غاړې دریو کلیو ته بیروکام کاګه او ګلاب ته د هوانونو مرمۍ وشتلې دي چې افغان لورې جواب یې لیدې.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه تیره شپه هغه مهال پیل شوه چې د ډیورن کرښې هغه غاړې د دوی په خبره د شریرو عناصرو یعنی پاکستانی پوله ساتو ځواکونو لخوا افغان خاورې ته د ننوتلو هڅه کېدله او هوان مرمۍ د دغې ولسوالۍ د څو کلیو په لور وتوغولې. سرچینه زیاتوي که څه هم دا مرمۍ د علیشیر ولسوالۍ په څو کلیو کې لګېدلې خو په خبره خلکو ته مالی او ځاني تلفات نه دی اړولي. هغه څه چې د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي هم تاییدوي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي تېره شپه یعنی پنجشنبه ناوخته په 1:30 د دغې ولسوالۍ په صادقو تیرسر بټۍ او ډبګي سیمو کې د طالبانو او پاکستانی پوله ساتو ترمنځ جګړه وسوه او د دوی په خبره د سهار تر 5:30 دوام وکړ. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي ظفر خان ازادي راډیو ته وویل.
نن شپه تقریبا 1:00 د دواړو طرفونو د لوی او کوچنیو وسلو ډزونه پیل شول. جګړه ونښته چې بالاخره تر سهار پورې دوام وکړ. سهار کې بیا جګړه ودرېده او غوږونه موږ نه اورېدل. خو وروسته چې کله سهار شو د خپلو ملګرو نه موږ خپله معلومات ترلاسه کړل چې کوم ځاني او مالي تلفات نه لري. خوشبختانه چې کومې مرمۍ د چا په کورو باندې شته، چا په استوګنځیو باندې نه دي لګېدلې. وګورو چې جګړه کوم طرف ته درېږي او که نور هم دوام پیدا کوي.
د دغه ولایت د لیشور ولسوالۍ او د ډبګي سیمې یو اوسېدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
بېګا شپه شاوخوا یوه بجه د خوست ولایت د لیشور ولسوالۍ اړوند ډبګي په سیمه کې نښته ترسره شوه. د جګړې په جریان کې د ډیرو زورورو وسلو غږونه اورېدل کېدل. جګړې د سهار تر شپږو پورې دوام وکړو. تر اوسه پورې ځایي خلک خپل ځای دي، هغوی ته کوم زیان نه دی رسېدلی. دا د خوست ولایت یو اطرفي او غرنۍ سیمه ده. په غرنیزو سیمو کې هوا میخوي، عوام وګړي ویره لري چې خدای مکړه د جګړې له امله له خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ نشي.
د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو نښتو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته لږ تر لږه دا دوهم ځل دی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې په سرحدي سیمو کې د پاکستاني پولیساتو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته کېږي. تېره اونۍ پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. پاکستان ځکه اکثرا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په دغو سیمو وخت نا وخت بریدونه کوي چې په خبره یې هلته د دوی د حکومت مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پټنځایونه لري. خو د طالبانو حکومت او د ټي ټي پي ویان تل دا ادعا رد کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ځلونو د پاکستان د دې ادعا په اړه ویلي چې په پاکستان کې ناامنۍ د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
په خوست ولایت کې مو د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د امنیتي ستونزو یا هم جګړې په اړه راپور واورېده. خوست ولایت کې امنیتي ستونزې یوازینۍ ستونزې نه دي چې خلک ورسره لاس وګرېوان دي. په خوست ولایت کې ټولنیزې ستونزې زیاتې شوې دي. په خوست ولایت کې یو شمېر ټولنیز فعالان وایي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو ترمنځ د پریګابلین یا زیکا په نامه د نشې ګولیو یا کپسولو کارونه زیاته شوې ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ځوانانو د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له امله د دغو ګولیو کارونې ته مخه کړې ده. د زیکاپ ګولۍ د شدیدو عصبي ناروغیو د لنډمهاله درملنې او د دردونو د تسکین لپاره کارول کیږي. د روغتیایي او رواني چارو متخصصین خبرداری ورکوي چې د ځوانانو له لوري د یادو ګولیو کارونه د دوی روغتیا ته جدي زیان رسوي او باید مخه یې ونیول شي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان په سویل ختیځ خوست ولایت کې د پروګابلین یا زیکپ په نامه د نشئی ګولو یا کپسولو ډیری کارونې په دغه ولایت کې ټولنیز فعالان اندېښمن کړي دي. ټولنیز فعال نقیب الله ځلان ادا کوي چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو لاملونو له امله تنکیو ځوانانو په دغه ولایت کې د زیکپ ګولیو کارونې ته مخه کړې ده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دې وروستیو کې خلک خصوصا ځوانان د نشئی موادو له جملې څخه زیګاپ دي یا پریګابلین ګولۍ دي چې ډیری ځوانان دغه ګولۍ دغه ټابلیټ استعمال کوي. د دوی لامل پوښتنه تر څنګه کالی د ځوان څخه پوښتنه وشي چې ته د زیګاپ ولې استعمالوې، نو هغوی ځواب هم دغه یو لوی په ټول افغانستان کې په لویه کچه ځوانان بیکاره دي، خلکو ته د کار زمینه نه ده برابره شوې.
د خوست ولایت یو بل فعال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې یاد شي، د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل،
زیګاپ ګولۍ ډېر زیاتې په دې وروستیو کې مروجه شوې دي او ډېر زیاتې ځوانان په دې باندې مخته دي او ورباندې متاد شوې دي چې ډېر په اسانۍ سره په عامه درملتونونو کې ترلاسه کېږي.
د روغتیایي او رواني چارو د پوهانو د معلوماتو له مخې زیګاپ د تسکین له هغو ډول درملو څخه دي چې د جی دی اړتیا پر مهال ناروغانو ته ورکول کیږي. په خوست کې د یادو درملو یو کارونکی چې نه غواړي نوم او اصلي غږی پر راپور کې خپور شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دغه ټابلیټ د ذهن د سکون لپاره استعمالوم، څه هم په دې پوهیږم چې تاوان یې ډېر دی، خو کله حالات دومره سخت شي چې زه مجبور شم. زیکا په ټولو دوکانو کې پیدا کیږي خو هر چاته نه ورکوي، چې نکاس وپېژندي یا پیسې زیاتې ویې کړي کولو تیر کوي.
حسم وکړه چې په خوست کې د ځوانانو د دغه اندېښنو په اړه د خوست لپاره د طالبانو د حکومت د سیمه ییزې ادارې نظر هم ولرو، خو د خوست والي ویان مستغفر ګربز په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. شاوخوا یو کال وړاندې هم په خوست کې پر نشه یي ګولیو د ځوانانو د روږدې کېدو د زیاتوالي په اړه راپورونه خپاره شوي وو، خو هغه مهال د خوست اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلینو په دې اړه د هڅو اقداماتو خبره کړې وه. ډاکټران وایي د زیکپ ګولیو خوړل انسان له عادي حالت باسي، خوب ډیروي، ګنګسیت پیدا کوي، ذهني تمرکز یې کمیږي، ثابت اراده نه لري او آن د انسان د وژنې لامل هم کیږي. د رواني چارو پوه ډاکټر شرف الدین نظمی د نشه یي ګولیو په ځانګړې توګه د زیکپ کارونې ته د ځوانانو مخه د اندېښنې وړ بولي او د بدو پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د پریګابلین یا زیکپ د استفادې د ډیردا لامل ډیر زیات کېدای سي، ګڼ لاملونه لري، خو تر کومه ځایه پورې چې موږ له دوی سره تجربه لرو، په دې وروستیو کې د اروایي ګډوډیو زیاتېدل، د کورنیو ټولنیزو سټرسونو او فشارونو ډیرېدل، او په یو شکل ګړندي آرامش او زر او درملنې یا درمان ته د خلکو علاقه مندي. پایلو یا عواقبو په اړه ووایم چې په اول قدم کې خو روغتیا پیدا کوي، دویم ذهن او حافظه کمزوري کوي، له جسمي اړخه هم ګنګسیت او سرګیچي پیدا کوي، انګیزه کمیږي، ژور خپګان ته آمادگی پیدا کیږي.
د ښاغلي عظیمی په خبره کته هم په افغانستان کې مخبر زیاتیدونکي بیوزلي او ذهني خفقانونه د ډیرو اروایي ستونزو او بیلابیلو نشئی درملو د ځوانانو د روږدې کېدو لوی لامل کېدای شي، خو سپارښتنه کوي چې د ټولنې ټول مسؤل وګړي باید د دغه ټولنیز او جدي ستونزې د مخنیوي په برخه کې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پرونه ته به هم خره غلی ورزو نړیواله موضوع ته د جرمنی او فرانسې د بهرنی او چارو وزیرانو د سوریه په پلازمینه دمشق کې لنوی وکمنانو سره کتلې دي. دوی تر لیدنو کتنو وروسته تمه کار کړی چې په سوریه کې خای خپل سفارتونه بیرته پرانیزي. په دې اړه د شیبر احمد شیبر راپور ته غوښی.
د جرمنی او فرانسې د بهرنی او چارو وزیرانو نن په پلازمینه دمشق کې د سوریه لنوی مشر احمد اشار سره وکتل او هغه ته وویل چې اروپایي ټولنه له سوریه سره د نوې اړیکو د ټینګولو هیله لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د مشت تر سفر مخکې نن سهار ویلي وو چې د دې سفر هدف سوریایانو ته د دې پیغام رسول دي چې د اروپا او سوریه همداراز د جرمني او سوریه ترمنځ ممکنه ده چې یو نوی سیاسي بهیر پیل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر بیا د مشق ته تر رسیدو وروسته د وی خپلواکي باثباته او سولیز سوریه هیله وکړه. ژان نویل بارو په د مشق کې د فرانسې سفارت ته هم ورغی. دا سفارت له 12 کلونو راهیسې بند دی. د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته د محمد شاری په مشي حیاتي تحریر شامډلی ټول عربي هیوادو او نړیوالو ته ډاډ ورکړی دی چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نورو هیوادو ته به انقلاب نه صادروي. لویدیسو حکومتونو ورو ورو د سوریه لنوی مشر محمد شاری سره تماسونه واړی کینی ولیدي، که څه هم د یو وخت له القاعده ډلې سره و بیا یې له داعش سره ارتباط و. خو نن سبا په لویدیس کې دا بحثونه روان دي چې د سوریه نوي واکمنان له تور لست څخه لرې کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر اغله بیربوک وویل چې دا سوریه ته په دې نیت للی چې د دوستۍ لاس پور کوي، د سوریه لنوی واکمنانو څخه د روشانه هیلو تمې لري او قضاوت به د دې چارواکو له عملونو څخه وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دا پوهیږي چې هیئت تحریر شام ډله له کوم ایدیالوژي سرچینه اخلي او په خوا یې څه کړي دي. نوموړی بیا وویل چې دوی اعتدال او تفاهم غواړي. دی بیا وویل چې هدف اوس دا دی چې سوریه یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې په عزت غړي شي. فرانسوي سرچینو د خپل هیواد د بهرنیو چارو د وزیر ژان نویل بارو په وینا ویلي دي چې پاریس داسې سوریه غواړي چې په هغې کې د ټولو سوریایانو حقوق د ګډ تابعیت په چوکاټ کې خوندي وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې سیاسي او امنیتي شرایطو ته په کتو سره به په دمشق کې د خپلې ډیپلوماتیکي استازولۍ د بیا پرانیستو او جوړېدو لپاره کار وکړي.
له خبرونو ور اخوا
بیا
بیا هم خبرونه ته خره غلې د کرکټ په اړه تازه خبر درته لرو. د افغانستان او زیمبابوې لوبډلو ترمنځ روانه ټیسټ لوبې دوهمه ورځ نن پیل شوې وه چې په لومړي سر کې زیمبابوې بیټنګ ته مخه وکړه. د افغانستان او زیمبابوې لوبډلې ترمنځ دغه روانې ټیسټ لوبې په دویمه ورځ د درېیمې برخې لوبه د ورخ له امله وځنډېده. سیاله لوبډله اوسمهال 200 منډې لري، اته لوبغاړي یې له لاسه ورکړي او د افغان لوبډلې د لومړۍ پاڼې له 155 منډو 3 منډې مخکې والی لري. په دې اړه به تازه نور راپورونه او یا هم خبرونه د ازادي راډیو نه تاسو واورئ، خو تر دې چې نور څه تازه راځي د افغانستان په اړه یو بل راپور هم ترته لرو. په کندهار کې د تیر کال وروختونو سره د ماهیانو فارمونه زیات شوي دي، خو فارم لرونکي وایي چې د دې صنعت لا د لا ودې لپاره او بهرنیو ماهیانو د مخنیوي لپاره د موسساتو او حکومت ملاتړ ته اړتیا لري. د کندهار د کبانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په 2023 کال کې په دې ولایت کې 152 د ماهیانو فارمونه جوړ شوي وو، خو اوس دغه شمیر 102 ته لوړ شوی دی. په دې اړه د سیمینار د صادق رښتینی راپور ته غوښی.
عبدالولی او د غام کاران د یو کوچنی جال په مرسته له یو نسبتا لوی فارم څخه ماهیان را باسي.
اضافه والی او جکوالی د اړتیا په جبهه کې هوا یقیني کنن چې د لکرو خرڅې سبا.
عبدالولی چې د کندهار په جړی ولسوالی کې د ماهیان فارم لري وایي هر کال له پاکستان څخه د کبانو چچان راوړي او دلته تر غټې دوه ورسته پلوري. عبدالولی زیاتوي چې د محلي تولیداتو د ودې لپاره باید په کندهار کې د ماهیانو د نسل روزنې لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې سي، څو فارمونه د ځان بساینې مرحلې ته ورسیږي.
اوس په اصطلاح باندې زیات ماهیان دي چې د پاکستان سره ځي، زموږ د خپل ملک خپل افغانستان ماهیان په استعمال ورسیږي. کور چې چانه دي دسته خلک چې زمينه سازي ورته وسی، دولت یو څه پاملرنه ورته وکړي، یو څه موسسات چې زمينه سازي ورته وکړي، یو څه کومکونه یو تاله ورته جوړ کړي، یو خوراکه ور کړي، دا شی مې وکړي، نو برابر د پاکستان سره نه راځي، نو خپل د ملک مایل بموي، نو به ډېر شي اقتصادي بم تمام سي او خپل د ملک شي بموي.
د کندهار د کبانو د فارمونو د ټولنې مشر محمد ابراهیم وایي په تیر کال کې د ورشتونو زیاتوالي د ماهیانو فارمونه په پاموړ ډول زیات کړي. دا غ په وینا د فارمونو شمیر له 125 څخه 102 تل ورسېږي. هغه زیاتوي که حکومت به مهار کړي نو د وطني ماهیانو نسل به زیات سي او بهرنیو ماهیانو ته به اړتیا پیدا نه سي. محمد ابراهیم زیاتوي چې د فارمونو زیاتوالی نه یوازې د ځایي اقتصاد لپاره ګټور دی، بلکې د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره هم یو ښه سرچینه ده.
په کندهار کې تقریبا د تیر کال په پرتله 6 کال یو څه فارمونه اضافه شوي. وجه دا ده چې تیر کال ښه بارانونه وسوه او به د تیر کلو پرتله تیر کال اضافه وي تر اوسه پورې. نو امیدسته که بارانونه وسي کال په کال به دا بیرته اضافه سي، هغه خلک به په کار اخته سي او د ماهیانو فارمونه به هم ډېر سي. عمده غوښتنه مو د دولت څخه اوس دغه ده چې چکډیمونه، میانه بندونه، غټ بندونه دغه ترجیح ورکړي، تر ټولو ته مخه باید دی اوبه مهار کړي. دا اوس امکان د دې شته چې د مځکې د سطحې اوبه راپورته سي، لکه څنګه چې 10 مخکې اوبه وي، امید لرو چې بیرته هغه سي اوبه راپورته سي او خلک فارمونه جوړ کړي، بیا خپل استفاده ځینې وکړي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلین وایي اوسمهال د یاد ولایت له فارمونو څخه د کبانو د غوښې 25% اړتیا پوره سوې ده. د یاد ریاست ویان محمد انیف حکمل وایي دوی پلان لري په کندهار کې د کبانو د ودې لپاره په راتلونکي کال کې د 15 میلیونه افغانیو په ارزښت د ماهیانو د نسل تولید خونه یا هچری جوړ کړي، چې یا د هچری به په یوه میاشت کې د 15000 څخه تر 15000 پورې د ماهیانو د تولید ظرفیت ولري.
تقریبا 15% په فارمونو کې زیاتوالی راغلی دی، چې په دغه فارمونو کې په تیر کال موږ 125 فارمونه درلودل، چې سږ کال دغه فارمونه 102 فارمونو ته رسیدلي دي او دغه تر څنګ د شار 15% اړتیا پوره کوي. په کندهار کې د ماهیانو د فارم ماهیانو روزونکو لپاره یو ښه زیری دا دی چې په کندهار کې د 15 میلیون افغانۍ په ارزښ باندې یو غټه هچري یا د ماهیانو د نسل روزنی خونه جوړیږي چې دغه روزنی څخه به تقریبا د 15000 څخه تر 17000 کیلوګرام پورې ماهیان تولید شي.
د کرنې ریاست د معلوماتو لمخې په کندهار کې دا مهال درې ډول ماهیان کراس، سلور او کامن روزل کیږي چې سږکال به د دې فارمونو څخه 2500 کیلوګرام د ماهیانو غوښه تولید شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږه ازادي رادیو نه اوریدئ. ازادي رادیو دا راپورونه ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم لوستلای او اوریدلای شئ. ورزو د کرکټ د سپورت په اړه یو ډېر جالب خبر ته د اولمپیک لوبو تر ټولو زړه اتله اګنیس ګیلیتی د جنوري په 2 په بوداپست کې د 103 کلونو په عمر سا ورکړه. فرانس پریس خبري اژانس سرګندوي چې ګیلیتی ته 13 اونۍ د سږو تکلیف پیدا شو او روغتون ته انتقال شو. دا د جنوري په 10 یو سلو سلور دش کلنه کېده. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان په فیسبوک کې د ګیلیتی انزور خپور کړی او ورسره یې لیکلی دي: ستاسو له ټولو هلو ځلو مننه، خدای دې مال. ګیلیتی د 1952 کال او 1956 کلونو په اولمپیک لوبو کې د سرو زرو 15 او د برونزو 10 مډالونه ګټلي وو. د دې د نړیوالې 2 جګړې پر مهال هم د اولمپیک په لوبو کې ګډون کړی و، خو د جګړې له امله د لوبې ونه شوې. بیا د دې په خاطر نازیانو له لوبو منع کړ چې يهوده و. وروسته بیا ګیلیتی د نازیانو له ویرې پټه و ونه نیول شوه، خو نازیانو د دې پلار او نور یو شمېر نږدې خپل خپلوان وژلي دي. ګیلیتی چې کله له رسمي لوبو لاس واخیست اسرائیل ته ولاړه. هلته یې کلونه کلونه د روزونکي په توګه کار وکړ. اوس هم د افغانستان اړوند یو بل پورته به ورشو. د طالبان حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سخت واوري وریدنې له کبله د ځینو لویو لارو د تړل کېدو خبر ورکوي. دغه وزارت او ځینې ځایي سرچینې وایي چې په تړل شویو لارو کې د سالنګ تونل، د کابل بامیانو، کابل غور، د سرپل او ولایت د قوم کوتل او د ځینو ولایتونو مرکزونو ته د ولسوالیو غزیدل لارې هم شامل دي. نور حال یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان په ډیر شو ولایتونو کې د سختو واورو او بارانونو د وریدو او طوفانونو سره هممهاله د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت او ځینې ځایي سرچینې وایي چې د سختو ورښتونو له کبله یو شمېر لوی لارې تړل شوې دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف اخشناس نن جمعه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د خبر پاڼې په خبرولو سره د واوري وریدنې له کبله د ټرافیکو پر مخ د سالنګ تونل، د کابل بامیانو، کابل غور او د سرپل ولایت د قوم کوتل د تړلو خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر ځایي سرچینې وایي د دایکنډي مرکز نیلي ته دغه ولایت د 15 ولسوالیو غزیدلې لارې، د هرات تورغونډۍ لار او د ځینو ولایتونو مرکزونو ته د ولسوالیو غزیدلې لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې دي. یو شمېر خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د لویو لارو په تړل کېدو له جدي ننګونو سره مخ شوې دي. د یو مسافر وړونکي لوی موټر چلوونکی محمد اسماعیل د جمعې په ورځ ازادي رډیو ته وویل چې د سالنګ لوی لار د ټولو نقلې وسایطو پر مخ تړل شوې ده.
موږ د سالنګونو د ساتنې او څارنې له رئیس سره اړیکه ونیوله. هغه وویل چې دلته تر 1 متر پورې واوره ورېدلې او لاره د وړو او غټو موټرو پر مخ بنده ده. موږ ونسوای کړی چې د سفر ټوکن واخلو. دغه ټوکن د قرباغ په کمربند کې چک کیږي او له هغې پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي. له همدې کبله موږ سفر ونه کړ چې د مسافرو ژغ هم پورته سو او شور یې جوړ کړ.
د هرات تورغونډۍ د مسیر یو اوسیدونکی چې د لارې د بندېدو له کبله په وخت خپل ناروغ هرات ښار کې روغتون ته نه دی لېږدولی، د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
امبولانس مو ساعت 1:30 بجې به طرف هرات حرکت کرد، میخواست مریض انتقال
ناروغ به هرات ښار ته لېږدو. له بده مرغه د شپې تر 8 بجو پورې به تمام خو لار خلاصه نه شوه. د دواړو خواوو لار تړل شوې ده. ان د فوایدامې موټر چې چینونه هم لدل له خلکو سره مرسته ونه شوه کړی.
د روبات سنگي ولسوالۍ اوسیدونکي احیا عزیزي هم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لار لا هم تړلې ده.
پیاده رفتن تا اون پسته رسیدن پسته
قال... خلق تر پسته پیاده لارل ټولګټ وزارت اړوند موټر یوازې وکړی شو چې خلق له موټر ووسی او موټر لا هم بند پاتې دی ځکه چې پرون شپه هم واوره ورېدلې ده.
د طالبانو د ټولګټ شهر وزارت وایي محمد اشرف حقشناس په خبره د کابل بامیان لویلار هم د سخت واوري ورېدنې له کابله د میدان وردګو ولایت اړوند د اونې کوتل په سیمه کې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. د دې لارې یو موټر چلوونکی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونو طوفان او بارندګي ست
د کابل بامیان ولایت تر اوسه تړلې ده. د حاجیګاګ شاتو او اونې کوتل اړوند سیمو کې واوره پرته ده او طوفانونه هم شته. د واورې پاکونې چارې او د لارې د خلاصېدو هڅې روانې دي.
په افغانستان کې هر کال د ژمي پر مهال د سختو ورېدونو له کبله ډېرې لوی لارې د ټرافیکو پر مخ تړل کیږي چې خلک د تګ راتګ په برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کوي. د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې پرون پنج شنبه تر راتلونکو څلیرشتو ساعتونو د افغانستان په اوویشتو ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې د ورښت اټکل کړی و.